په افغانستان کې سهار ته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ځوانان لپاره تاندې څنګ او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. دا لنډ خبري برخه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان په یوه لسو ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سخت بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 10 ملی مترو تر منځ وي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وایي طالبان چې تر ډېره د لویدیځ قدرتونو لخوا منځوي شوي لټه کوي چې په سیمه کې د نږدې هیوادونو له پلازمینو سره اړیکې پراخې کړي. آی سی جی په هغه نوي راپور کې چې نن سه شنبې خپور کړی دا مسله چې د افغانستان ګاونډیانو لکه چین، پاکستان او ایران له طالبانو سره چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې بیا قدرت ترلاسه کړي څه ډول تعامل کړی انڅېړلې. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکي ابراهیم بحث وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنځم بیت ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي تمه ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 500,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوي پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزند ناروغي پکې ده او لمنځه نه ده تللې. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغه بی پیلوټ الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړ دی هغه امریکایي الوتکه ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تاسو ته د راستنېدو په حال کې و. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشا نه شي پر نو لومړني راپورونه ښیي چې ښایي پر هغه بی پیلوټ الوتکه چې د متحدو ایالاتونو پر پوځي اډه راپریوته درې سرتیري ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د امریکا د هغه بی پیلوټ الوتکه ګمان شوی وي چې په هوا کې و. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې و او ځکه د هغې د ویشتلو او د لمنځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دشنبه خبرداری ورکړ چې په تیر دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنه کړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې و ترڅو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. بلینکن له ستولتنبرګ سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې د امریکا د اضافي مرستو له تصویب پرته د اوکراین لپاره یو پیکه انځور وړاندې کړه. ویل کله اوکراین سره د امریکا نوې مرسته تصویب نشي هغه لاسته راوړنې بل خطر سره مخامخ شي چې د هیواد تر اوسه زموږ د مرستو پر مټ ترلاسه کړی دی. د 2022 کال د فبروري له میاشتې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی متحدو ایالتونو له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې. خو له کیف سره د مرستو د دوام په اړه په دې وروستیو کې د کانګرس په جمهوریپاله غړو کې نه لیوالتیا ورځ تر بلې زیاته شوې. دوی وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځواکونو په وړاندې د جګړې له دوام سره دا روښانه نه ده چې دغه جګړه به کله پای ته رسیږي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو د غراز درسي ساعت. خو بیا هم لند خبري برخه لرو لکه څنګه چې مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی وای طالبان چې تر ډیره د لویدیز قدرتونو لخوا منځوي شوي لټه کوي چې په سیمه کې د نږدې هیوادونو له پلازمینو سره اړیکې پراخه کړي. آی سی جی په هغه نوي راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی دا مسله چې د افغانستان ګاونډیانو لکه چین، پاکستان او ایران له طالبانو سره چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې بیا قدرت ترلاسه کړی څه ډول تعامل کړی څېړلې ده. د دې بروکسل میشته ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره له تعامل پرته بل لار نه لري او زیاتوي له پولو اخوا شخړې، تروریزم او د اوبو پر سر د اختلافاتو په څیر زیاتېدونکي مسایل د سیمه ییزې امنیتي همکارۍ اړتیا په ګوته کوي تر څو د پخوانۍ پراخې سیمه ییزې بې ثباتۍ مخه ونیول شي. د ښاغلي بحث په خبره پر امنیت سربېره د سیمې حکومتونه د اقتصادي ګټو پر بنسټ هم له طالبانو سره په اړیکو کې لارې لټوي چې د ده په آن دا به په تدریجي ډول په کابل کې پر حکومت د دوی نفوذ زیات کړي. د نړیوالو کړکیچونو ډلې د راپور له مخې لویدیځو هیوادونو ته هم پکار ده چې د امنیتي همکارۍ او د اقتصادي ادغام یا اقتصادي همغږۍ په برخو کې د سیمه ییزو هڅو ملاتړ وکړي یا د لږ تر لږه د دغو هڅو خنډ نه ګرځي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې لویدیز د طالبانو حکومت د هغو بندیزونو له کبله منځوي کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو لګولې دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو منع شوي او هم پوهنتوني زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. دا او ځینې نور موارد دې سبب شوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد د ان طالبانو حکومت پر رسمیت او نه پیژني. د نړیوالو کرکچونو ډلې یا آی سی جی د افغانستان په اړه دغه راپور یا دغه ارزونه داسې مهال خبروي چې د ان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه و. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا را بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نه شول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکزه وه. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ییزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعل او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ییزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه پچیر بیا پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزیات رسنیو ته نه دی راوتلی، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ییزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولای شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوی و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او انډونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند د استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ییزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدراز د انډونیزیا د استازي له قوله لیکلي چې انډونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کنفرانس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوی د راروانې فبروري میاشتې په 18 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوروو چې په ډېرې سختۍ د دکترا تر کچې زده کړې کړي.
په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ ډېر وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه.
همدا ډول د خپرونې په بله برخه کې ټکنالوژۍ ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 18 څخه کم دي. دې لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نوموړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای یې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په 9 کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې 6 کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغه وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ ډېر وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي، زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده، خدای دې وبخښي. بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت وو. د انقلاب نه تښتېدلي وو، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د